اودن کو د مشاله ډیو په روانو خبرونو کې د خپل قربا اسلام محمد سلامونه ومني اهل لرم چې روغ جوړ بهستې وخت ورځي 2 بجې شوې دي په دې یو ساته خبري غړي کې ساسل لپاره بخنه غوړم وخت ورځي 2 بجې شوې په دې خبري غړي کې ساسل لپاره یو شمیر ریپورتونه لرو او د بچا خان او د هغه د زوی خان عبدالولي خان د تلین په مناسبت سره یو مرکه هم لرو خو لومړی ورزو مجید بابر ته چې تاسو ته ست تازه خبرونه وړاندې کړي
پرویز فټک د وفاقي حکومت نه د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره د ټولګوندیزي غونډې رابللو غوښتنه کړې ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر په بیجنګ کې خپل چینایي سیال سره لیدلی. تاجک چارواکي وایي چې زورو پورې تاجکان په شام او عراق کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره شامل شوي دي. تیره شپه د وزیر اعلی هاوس پیښور نه د خپور شوي بیان تر مخه د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک له وفاقي حکومت په امنیتي صورتحال د ټولګوندیزي غونډې رابللو غوښتنه کړې ده. د خبر پاڼې تر مخه د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ویلي دي چې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره یو ځل بیا سیاسي او عسکري مشروالۍ له یو ځای کېناستل پکار دي او بغیر له سفرقه د ترهګرو پر ضد اقدامات ضروري دي. د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی دا خبره په داسې حال کې مخې ته راغلې چې تیره ورځ باچا خان پوهنتون د یو ورځ لپاره واپس پرانستل شوی او خو د ناکافي امنیت په وجه واپس وتړل شو. د باچا خان پوهنتون ویان وایي چې په یاد پوهنتون د هغه برید نه پس چې پکې 21 کسان وجلې شوي وي د نامعلومه مودې پورې تړلې ده. د پوهنتون ویان سید خان خلیل مشال لیډیو ته په دې اړه وویل
ڈسٹر بھوک خیال کی دا واقع دا خیالات سے سڑے ہوگی لگا لگ سیکنڈ پیسہ باندھ لگ ڈسٹر چونکہ جب دے واقع دلا سے پوئی مستہ کی دیر ڈیمیج سی جی نو داغے ریپیرنگ اور صفائی دا پارا لگا دا من فیصلہ ہو کا پنزم مسئلہ دا وچ من ردی دا کلاسون اور شیڈول چھو تو یہ ٹائم فریم ورک چھو اب من تیارول دا پارا من تلا ٹائم پکارو یا سکول سیٹنگ دا پارا من دا فیصلہ ہو کا چہرا یو سور جو بلائی نسیم بند ساتھو
په یاد پوهنتون د برید پړه د پاکستانی طالبانو یوې ډلې منلې و ویلي وو چې په تعلیمي ادارو به نور بریدونه هم کوي. د مومندو قبایلي سیمې چارواکي وایي چې په یاد سیمه کې ټولې مذهبي مدرسې رجسټر کړې دي. تېره ورځ مشال لیډیو سره په خبرو کې د مومندو قبایلي سیمې اسیسټنټ پولیټیکل ایجنټ حسیب الرحمن زیاته کړه
تقریباً
فاٹا سیکریٹ وائی چی پر نور قبائلی سیمو کی بہم مذہبی مدرسے رجسٹر کوی. د پاکستانی پوز مشر جنرال اهل شریف ویلی دی چې د خپل دندې د درې کلنې مودې پوره کیدو سره به روان کال د نومبر په میاشت کې خپل سوکې پریک دی. د پاکستان د پوز د ویان لخوا تیر ورځ په ټویټر ټولنې د پاڼه د جنرال اهل شریف په حواله ویل شوی چې د هغه د ریټایر کیدو نه باوجود به ترهګرۍ پر ضد جګړه خپ شدت او تر خاتمه پورې روانه وي. د جنرال اهل شریف د کومندې لاندې د پاکستانی پوز ته دا اختیار ورکړل شوی چې په ترهګرۍ کې ککړ مشکوک ولسی وګړو باندې هم په خفیه پوځي عدالتونو کې مقدمه چلولی شي. ویل کیږي چې افغان حکومت سره د سولې خبرو اترو ته د افغان طالبانو د کینولو د هڅو په بهیر کې د جنرال اهل شریف په شخصي توګه لاس لرلو. د دې مخکې د پاکستان د پوز د دوو مشرانو د دندې درې کلنې موده غدول شوې و خو جنرال اهل شریف وایي چې هغه به په خپل وخت خپل څوکۍ پرېږدي. پولیس وایي چې تیره ورځ د یونان او مسدونیا په پوله 5 غلو یو پاکستانی پناه غوښتونکي په چاقوان وهلې او وجلې ده. پولیس وایي چې دغه پیښه کې چې پرون سهار وختي رامنځته شوه 2 نور پاکستانیان جوبل شوي هم دي. ځایي پولیس وایي چې کېدای شي د دې برید تر شا د افغانانو لاس وي. دواړه جوبل شوي کسان روغتون ته وړل شوي چې پکې د یو حالت د اندېښنې وړ ښودلې کېږي. تر دا مهال د دې پیښې سره تعلق په تور څوک نه دي نیول شوي. یوناني رسنۍ وایي چې برید کوونکو 400 یورو او یو لاسي ټلیفون د ځان سره وړی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر پیکینګ ته د خپل سفر په دویم ورځ ل خپل چینایي سیال سره خبرې کړې دي. چینایي چارواکي وایي د صلاح الدین رباني او وانګ یي ترمنځ خبرې اترې په سیاسي، اقتصادي او کلتوري مسلو متمرکزې وي. که څه هم د دې لیدنې په اړه کوم جزئیات خپاره شوي نه دي، خو د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاند پرون په پیکینګ کې خبریالانو ته وویل د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر په توګه چین ته د صلاح الدین رباني دا سفر چې د پنځشنبې تر ورځې به دوام وکړي د چین او افغانستان لپاره ډیر مهم دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر په داسې حال کې چین ته سفر کوي چې دې هیواد د افغانستان د سولې په اړه په دوه دورو څلور اړخیزو مقدماتي خبرو کې برخه لرله. د شام پاړه یو ساری ډله وایي چې تیر ورځ دغه هیواد په علي پوخار کې یو ځانمرګي بریدګر چې په یو ټرک کې سور و درویش کسان وجلي چې پکې د زیاتو تعلق د یاغي ډلې احرار الشام سره دی. په برتانیا کې میشته د سار دغه ډله وایي چې په دغه پیښه کې چې د علي پوخار په سوکارۍ سیمه کې شوې د یادې ډلې د څلورو قمانډرانو او څلورو ولسي وګړو په شمول نورلس جنګیالي وجل شوي دي. او وروسته خبر دا چې د تاجکستان چارواکي وایي چې دغه هیواد سره تعلق لرونکو تر زرو پورې کسانو په عراق او شام کې اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره شمولیت کړی دی. دا د هغې شمېرې نه دوه چنده ده چې د دې نه مخکې چارواکو په ډاګه کړې وه. تېره ورځ خبریالانو سره په خبرو کې د دغه هیواد د داخله چارو وزیر رمضان رحیمزاده وویل چې 1,000 تاجکان د عراق او شام نه واپس خپل هیواد ته راغلي او 1,250 هغه دي چې په عراق او شام کې د جګړې پر مهال وجلې شوي دي. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان ویلی دی چې اسلامي دولت وسلواله ډلې سره په دغو شامل شو کسانو کې 21 د یونیورسيټیو زده کوونکي وو. د دې په خبره په ملک دننه او بهر جماعتونو او مذهبي مدرسې د یادې سختري د ډلې لپاره د خلکو د برتای کولو کار کوي. د مشال د خبرونو پای اوس به تاسو د موسم حال او د کرنټ خوبای د رابع اکرم خان نو وري.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلومات تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.68 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.53 روپۍ خرڅول کیږي. یو یورو په 1.45 روپۍ او په 1.48 روپۍ. یو پاونډ په 1.52 روپۍ 50 پیسې او په 1.53 روپۍ 10 پیسې. یو ریال په 28 روپۍ 25 پیسې اخیستل کیږي او په 28 روپۍ 45 پیسې خرڅول کیږي. یو درهم په 1.10 روپۍ 10 پیسې او په 1.10 روپۍ 25 پیسې. یو افغانۍ په 1.08 روپۍ او په 1.02 روپۍ او په یو پاکستانی روپۍ 2.71 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 2.73 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا د چهارشنبې په ورځ به پېښور بنو او کوټه کې وریځې وي. پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 4 او زیات نه زیات 11، بنو کې -2 او 2 او په کوټه کې 1 او 2 وي.
خبرو مولا مشال ریډیو ورزل تاسو د مشال ریډیو خبرونه په mashalradio.com هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې وایي د خبر پښتونخوا وزیر الله لوی فاقي حکومت په امنیتي صورتحال د ټولګوندیزي غونډې را بللو غوښتنه کړې ده. په باچا خان یونیورسيټي تر نامعلوم وخت پورې بند کړل شوی. چارواکي وایي که یو خوا تر بده وروسته د زده کوونکو ذهني حالت ښه نه دی، نو میندې او پلرونه هم نه غواړي چې دوی بچي دومره زه یونیورسيټي ته ولاړ شي.
ټلیفون راته وکړي چې لکه دومره زر دا ماشومان زموږ مره غواړي. نو دویمه دا وه چې اسټوډنټانو ذهني حالات چې وو دا لږ ډسټرب وکړ.
د خبر پښتونخوا حکومت وایي د صوبې ټولو تعلیمي ادارو ته به تحفظ ورکول کیږي، خو یو کارپو وایي د تحفظ ورکولو پر ځای باید پاکستان خپلې پالیسۍ بدلې کړي. نن د باچا خان او خان عبدالولی خان ګډ تلین د عوامي نیشنل ګوند لخوا مانځل کیږي. د دې ګوند یو مشر وایي په باچا خان یونیورسيټي تر بده وروسته د نړۍ پام یو وار بیا د باچا خان فلسفې ته راګرځېدلې.
دې منظمانو دې دهشتګردو ته دا معلومه نه وه چې هغوی به په خپل دې ظالمانه قدم سره د دنیا پام یو ځل بیا د باچا خان فلسفې ته راوګرځي.
نور هم یو شمېر رپورټونه لرو له مشال رډیو سره اوسئ. نو زخبرونی لومړی رپورت. اوردون کو څنګه تاسو په خبرونو کې هم وردل چې د خبر پښتونخوا وزیر اعلی لوی فقیه حکومت په امنیتي صورتحال د ټولګوندیزي غونډې را بللو غوښتنه کړې ده. وزیر اعلی پروس خټک وایي د ترګري د مخنیوي په هدف یو ځل بیا سیاسي او پوځي مشرتابه له یو ځای ناسته پکار ده. نوموړی وایي بغیر له څه توپیره د ټولو ترګرو ډلو پر ضد ګامونه اخیستل پکار دي. د خبر پښتونخوا د وزیر اعلی د خبرې پر داسې وخت مخته راغلي چې تېره ورځ باچا خان پوهنتون د ناکافي امنیت له وجې بیا تړل شوی دی. پر دې اړه مو له خپل خبریال غلام غوث سره لږه شېبه وړاندې خبرې کړي. راځئ چې په ګډه وغږ شو.
بېګا ماسخوتن چې د وزیر اعلی حوض پېښور نه کومه خبرپاڼه مونږ ته راغلې ده، نو په هغه کې دغه خبره شوې ده. وزیر اعلی پرویز خټک د وزیر اعظم نواز شریف نه دا غوښتنه کړې ده چې یو ځل بیا دې ټولګوندیزه غونډه را وبللی شي په امنیتي صورتحال باندې، لکه څنګه چې مخکې رابلل شوی او په هغې کې د ترګرۍ ضد قانوني تګلاره یا نېشنل اکشن پلان جوړ کړی شوی و، نو بیا دې هماغه رنګ سیاسي او چې کوم پوځي مشروالي ده هغه دې را یوځای شي، یو ځای دې هغې کېناستلی شي او بیا دې په دې لر کې خبرې اترې وکړی شي. او په دغه خبر پاڼه کې دا هم ویل شوي دي چې په صوبه کې چې کوم د امنیت یقیني کولو لپاره چې کوم سیکیورټي ادارې دي هغه دې هر رقم دغه ګام پورته کړي. سیکیورټي ادارې غواړي چې په ټوله سیکیورټي ادارې ته داسې هم کولی شي چې په ټوله صوبه کې او ځای په ځای دې کرفي ولګوي او ځای په ځای دې تراشي واخلي، خو امنیت چې کوم دی هغه دې دغه کې یقیني کړي. نو په دغه خبر پاڼه کې دغه خبرې اترې
شوې دي. غلام غوث د خبر پښتونخوا وزیر اعلی دا خبرې پر داسې وخت مخته راغلي چې تېر ورځ باچا خان پوهنتون د ناکافي امنیت له وجې بیا تړل شوی. څه معلومات لري؟
جی بالکل، دا تیره ورځ چې کوم دغه باچا خان پوهنتون د پرانیستلو خبره شوې وه، ډاکټر فضل رحیم مروت چې کوم د هغې ډګرې وایس چانسلر دی، نو تیره ورځ خو دغه د لږ وخت لپاره دغه پوهنتون پرانیستلی شوله، خو بیا په دغه پوهنتون کې دننه چې کوم دغه انتظامیه ده پوهنتون، نو هغې دغه یو غونډه ترسره کړه. د هغه غونډې وروسته چې کوم دی نو د یونیورسټۍ چې کوم دغه دی ویان دی د باچا خان پوهنتون سید خلیل، هغه بیا د خبریالانو سره خبرې اترې وکړلې او دغه اعلان یې وکړو چې د یونیورسټۍ انتظامیه دا فیصله کړې ده چې باچا خان پوهنتون به د نامعلومه مودې پورې دغې بني. او وجه سید خلیل دا ودلې ده چې امنیتي کوم دغه دي اقدامات دي هغه ناکافي دي، او سید خلیل په وینا باندې هغې دا دغه وکړلې غوښتنې وکړه چې د دې یونیورسټۍ کوم دغه دي دیوالونه دي هغه دي اوچت کړی شي، دغه شان چې کوم د یونیورسټۍ دغه پرایویټ دغه دي امنیتي سرتیري دي هغې ته دې جدید دغه وکړی شي، اصلاح وکړی شي، د دې پوهنتون خوا کې دي او پولیس چوکۍ هم جوړه کړی شي.
اردن کو لکه څنګه چې تاسو وردل د بچا خان یونیورسټي تر نامعلوم وخت پورې بند کړل شوی. د خیبر پښتونخوا په سرسده کې بچا خان پوهنتون د تیرونی تر وسلوال برید وروسته د ګل پورز بیا پرانستل شو، خو د یونیورسټي ویان سید خان خلیل مشال ډو ته ویل ک یو خو تر برید وروسته د زده کوونکو ذهني حالت ښه نه دی، نو میندې او پلرونه هم نه غواړي چې دوی بچي دومره زر یونیورسټۍ ته لاړ شي، نو ځکه یې یونیورسټۍ بند کړي. سید خان خلیل سره لږه شېبه وړاندې مونږ خبرې کړې او په سر کې مو ترې پوښتلې چې یونیورسټۍ ولې بند کړي.
داګه 20 جنوري باندې کوم دا واقع وشو، نو د دې د لاسه مطلب دا چې مونږ خو دا په سوالیدنو ټلیفون نه راپته وو چې لکه دومره زر دا ماشومان زموږ مرا غواړي، نو دغه دا و چې یو سټوډنټانو زمي حالات چې دا لګ ډیسټر بوک خیالي کې دا و چې دا سه حالات چې سره وګړي دا لګ کوړي په حساب باندې لګ ډیسټر شي. څلورم چې د دې و چې د لاسه په یونیورسټي کې ډېر ډیمیج شي دي، نو دا غیر ریپیرینګ او صفایي لپاره لکه دا مونږ فیصله وکړو. پنځم مسله دا و چې مونږ د دې د کلاسونو شیډول چې وته وي ټایم ورک یو اوب مونږ ته رول لپاره مونږ ته ټایم پکارو، نو ټول سیټنګ لپاره مونږ دا فیصله وکړه چې را یو څو ورځې به یونیورسټي بند ساتو چې مونږ په دې اډمنستریشن څخه کسان چې کوم دا سینیئر کسان دي یا د مور کسان دي چې مونږ دا سیټنګ وته برابر کو یار یو کارو.
نو سید خان صاحب تر کوم وخت پورې به دا یونیورسټي بند وي؟ داسې ټاکلی وخت خو ستاسو نه
شته. دومره اوږده نه بنده وو چې کومې سړی راغی شي، نو د بلې هفتې کې به مونږ خپلو کې سره کېنو. دا یونیورسټي مثلا کینی او غیب ڈیسیژن واخلی نو انشاء الله چې زر به دا کولاو شو.
ها او ستاسو د حکومت نه څه غوښتنی دي؟
یو لکه ڈیسیژن دا سی پد دا سی لکه فیصله مو کې چې دا موږ حکومت نه ډیماند کو دی یو لکه نکاتو په شکل کې.
ستاسو یو لکه نکاتو کې څه مهمه خبره دي؟
دې کې اولنه خبره دا و چې زموږ تمام فیکلټیز ممبر سي دي د لپاره د فری لایسنس به ما اصلا دي ته پروایډ ملاو دي شو ته دا و دمه دا و چې زموږ د مستوی چې دا په لوڅه کې تر څه کې کوم په لوڅه علاقې دې کې جوړا د دې یو طرف ته نسټا علاقې پرته بل طرف ته سړډرو او د دې نسټا سړډرو مې چې کوم روډ دې دا د مستوی په مخامخ تر څو دې موږ وایو چې دا روډ دې ډبل شي
بچا خان یونیورسٹی د ویان سید خان خلیل خبر اور دی یا دی چې په بچا خان یونیورسٹی برید کې د زده کوونکو استادانو په ګډون یو شپږ کسان ووژل شول. هم دې موضوع کې پاتې کېږو. تیر ورځ د پېښور یونیورسټي استادانو هم لاریون وکړ او له حکومت یې د پوهنتونونو د استادانو او زده کوونکو لپاره د خوندي ماحول جوړولو غوښتنه وکړه. د پېښور پوهنتون د استادانو اتحادیې مشر ډاکټر جمیل احمد د مشالې ډو د خبریال غلام غوث سره پر دې اړه خبرې کړې. راځي چې په ګډه وګورو.
بلوچستان کے پٹول ملک کے دامنگ چ قتلی وہ
دامنگ والواڑی
دا پختانی چ ٹول قتلی جی
دامنگ
والواڑی دا بازارو کے قتلی وہ
دامنگ والواڑی
دا دامنگ پچی چ ٹول قتلی جی
دامنگ والواڑی.
بنیادی طور نن ددی واک او ددی غونډی بنیادی مقصد چھو ا یو یادگیرن اور کول حکومت لا چې تاسو کار صرف دا نه چې چرته دهشتګردي وشي او دا غي نه پس الته حاضر شي. چرته چې داسې حالات یا خطرات موجود دي الته دا واقعیتو نه مخکې تک هم تاسو ذمہواری ده او دغه خبرې یادګرنې د پرنند او سازان او ټول امپلایز راغوندي چې موږ حکومت نه دا درخواست وکړو چې تاسو راشي او خپل ذمہواری پوره کړئ. د دې نه وړاندې چې موږ نور احتجاجي پروګرامونه شروع کړو حکومت له بکای چې خپل ذمہواری پوره کړي. د دنیا غټ غټ فلسفرانو د تعلیم اهمیت باندې د زرګونو کالونو خبرې کوي او د هغه منطقي انجام نن د دنیا د ټولو نه جاهل ترين سړی چې هغه د طالبانو د دری مشر دی اغم دا وایي چې دا ستراتیژیک اسټ دی او زه دا تباکول غواړم. نو دې باندې به نور خبرې گنجائش نشته چې د ټولو نه عاقل فلسفر خوخیار سړی هم دا وایي چې دا تعلیم ټولنه اهم شی دی او د ټولنه جاهل انسان هم دا وایي چې تعلیم ټولنه ضروری شی دی. اوس که په دې باوجود زمونږ ادارې د دغه اسټس د تحفظ لپاره اقدامات نه کوي نو بیا د دې د حکمرانۍ حق
خبرې هم کیږي چې استادانو ته بر د
وسلې لیسنس مال وسلنه په کار زګه په خالی لاسونو شهید شم دا ما لپاره د فخر خبره ده بجای دی چې ما سره یو فضل غونتی تمانچوی دریوالا او زدی پاغی باندې طالب دلا سمرشم. زمونګه کم ادارې چې تنخواه د دې کار لید تحفظ وسله اومغي سره خوند کوي دا شان زمون پولیس فورس ته سلیریش ګنټی ډیوټی کوي دا کار دا غوي دی دا د استادانو کار نه دی چا دې وسله وګرځي او زه د حکومت ډیر شکریا ادا کوم مال دې وسله نه راکې خپل وسله بند فورسز دې دلته راولي او غوي دې زما حفاظت
ادونکو د پېښور یونیورسټي د استادانو د اتحادې مشر جمیل احمد چترالی خبرې تاسو اوریدلې. له دوی سره زموږ خبریال غلام غوث مرکه کړې وه. همدې موضوع کې پاتې کېږو. د خبر پښتونخوا صوبایي حکومت وایي چې د صوبې ټولو تعلیمي ادارو ته به تحفظ یا سکیورټي ورکول کېږي او د صوبې پولیس چارواکي هم وایي چې په دې لړ کې ګامونه پورته کوي خو ځینې کارپوهان بیا وایي دا د مسلې حل نه دی بلکې پاکستان ته پکار دی چې خپله د ښه او بدو وسلوالو پالیسي ختم کړي او د ټولو وسلوالو ډلو پر ضد یو شان په صادقانه ډول پوځي عملیات وکړي چې دا رنګ په بشپړ توګه د پاکستان خاوره له وسلوالو پاک او امن پر ځای شي. نو دوی په خبره هله باز د کونکو ته د زده کړو لپاره خوندي او پر امن ماحول برابر شي. تفصیل د منور شاه په ریپورت کې وو.
د چارسده په باچا خان یونیورسټي د وسلوال برید نه پاس د خیبر پښتونخوا د صوبایي کابینه غونډې ته وزیر اعلی پرویز خټک ویلي چې صوبایي حکومت به د صوبې ټولو تعلیمي ادارو ته تحفظ ورکوي. نوموړي په دغه موقع د مرکزي حکومت نه د ملیشا ځواک صوبې ته د واپس کولو غوښتنه هم وکړه. ده چې ویل کېږي په صوبه کې د تعلیمي ادارو شمیر زیات او د پولیس شمیر کم دی. پولیس په موجوده حالاتو کې د تعلیمي ادارو د حفاظت لپاره څه ګامونه پورته کوي؟ د پېښور ښار د پولیسو مشر مبارک زیب وایي
منګا دي په خبر کتاب څخه پدره جنن سبا تعلیمي ادارو ته د ټریکس اطلاعات دي. نو موږ خپل چې موږ کوم مسائل دي هغه دنا موږ لګیا یو د ټول افسران د سکولونو او تعلیمي ادارو سکیورټي سروس کې دا وی بار بار په خپل خپل علاقه کې هر یو شچو ډي اس پی او اس پی هغه جی ګوري انسپکشن کوي هغه سره مرسته کوي نه کوم ځانې موږ کړی دي پټرولینګ وزات کوي او زموږ چې کوم د پولیس یونټي کې ټول بهاري په سکول دوران کې او مو کوشش کوم مکسیم خپل هدف پوری خدای نه علاوه کوم د تعلیمي ادارې دي دا غي هم ځمواريانه دي ځکه چې دا سکیورټي او ستاسو زمونږه مشترکه هغه دا ځمواري ده.
نو موله وای د لړکه د تعلیمي ادارو او پولیس ترمنځ د همکاري یو نظام هم جوړ کړی شوی دی. خو په پیښور کې خبريال مشتاق یوسفزی وای چې حکومت د بدامنې د مخنیوي لپاره اوږدمهاله پالیسی خپل کړی
دا د دې یقینو کې چې د دې حل دا بالکل نه مستا په اړ یو سپیوان نه و په سوالو در او انت کې جننه فوجي و در هغه نه خپل نظامات کې دا ممکن نه دا په اړ سپیوان یو نه لږ کسانو در دې یاره دا حل نه دی ځکه چې تماته خو یا په کوم ځای باندې سکیورټي نه و چې تامل نه شي په دې ځای باندې بچخان یو څه باندې نه مخکې نه کسان نه ستو او هغه څه ته پکې وي دا هیڅ خاص نه هوا اگر چې هغه د بازار کار کړی دی خلک دې زړه په خړې و
دیتا په اشاره سره د دفاعي چارو سیړونکو ریټایرډ بریګیډیر سعد محمد وای چې پاکستان د وسلوالو خلاف کاروي کې د خو او بدو فرق نه کوي نو هله به دا مسله ختميږي.
ادارې چې کوم پاکستان پالیسی اختیار کړی ده هغه تر څو پورته پالیسی کې فرق نه راغلی چې کوم دی دا داسې خلک ساتلي دي کوم چې دا غیر خپل کټول او دا غیر خپل کې رابطې دي خو څه پاکستان ساتلي دي څه دا ریاستي تور باندې هغه ته داسې څه دا غدي دا پښپراهي د ور سره دا ټول به دا خپل خور نه لړکی او دا به دسمنتل کوي چې بالکل دا ختم کی اول دا د افغانستان کې قلاوی دا وسپل دي چې تاسو پورې امنیت یې خشوي ال ته مزاحمت یې خشوي ال ته جګړه نه بند شي دا نه کیږي. دا دوه لوی خبرې دي چې دا مسله به دا به نه وباسي.
د یادونې وړ ده چې د تیر اتوار په ورځ وزیر اعظم نواز شریف په لندن کې خبریالانو ته د وینا په وخت منلې چې د ترهګرۍ ضد پلان باندې عمل سست روان دی. په دغه شل نکاتي پلان کې ټولو سیاسي ګوندونو حکومتي او پوځي مشرتابه ته واک ورکړی چې د بدامنۍ د ختمولو لپاره هر ډول ګامونه پورته کړي.
او زه تاسو ته ما چې نن د پښتنو د دوو مشرانو باچا خان او خان عبدالولي خان ګټلین د عوامي نېشنل ګوند لخوا منځل کیږي. د عوامي نېشنل ګوند یو مشر پرسیا پټک وایي په باچا خان یونیورسيټي تر بریدو وروستو د نړۍ پام یو وار بیا د باچا خان فلسفې ته راګرځېدلې. دا چې عوامي نېشنل ګوند د یادو مشرانو د ګټلین منځلو لپاره نن څه انتظامات کړی دي پړې پرسیا پټک وایي.
او جی اول خو زه دا چې ارزو کوم چې د باچا خان کلین صحیح سب نیټه چې دا شلب دی جنوري دا او د وزیر خان کلین سمیت شپږم جنوري وا او نن نن دا چې نن بو باچا خان مرکز کې دوایا تقریبا فاتحه بکیږي قرآن شریف ختم بکیږي او ابو یاد منظر کیږي. البته ملک شیخ ماتا سمخ یاد کو چې دې حمله په ځ باندې دې خټو جلسو پروګرامونه چې هغه باندې شروع کړی شي
سمه خټک سبو د باچا خان او د ولی خان تلین پر داسې حال منزل کیږي چې څنګه تاسو ویلې سورې وړاندې په باچا خان پونتون باندې وسلوال برید وشو. نو اول خو دا و چې دا څه تاثیر ورکړي او دمه دا چې په داسې حالاتو کې د باچا خان فلسفه ته څومره اړتیا ده د پښتنو په ټولنه کې.
باچا خان او ورسال ولی خانم دوی داسې سیاسي لیډران نه وو چې صرف وقتی توګه باندې او پارلماني انتخاباتو کې برخه اخیستو لپاره میدان ته راوتلي. باچا خان خو حقیقت کې مسلح وو ریفارمر یعنی سماجي اصلاح لپاره راوتلی وو. هغوی خپل ژوند جدوجهد شروع کړی وو چې سکولونه جوړ کړي آزاد مدرسې په نوم سکولونه چې تعلیم ورکړي بچو ته
هغوی پښتنو کې د ترګنۍ او دشمنۍ خبرونو نه شروع کړی وه. هغوی د ښځو په سب تعلیم باندې زور ورکړی و. خو وروسته چې انګریزانو په دې باندې بندیزونه ولګول، دې مبارزې سیاسي رنګ اختیار کړو او ورو ورو هغوی د ازادۍ غوښتنه وکړه. او ازادۍ غوښتنه په داسې وخت وکړه چې په شوروي کې سوویت یونین کې انقلاب راغلی و، ترکی خپل ازادي اعلان کړې وه، او په جنوبي ایشیا کې د ازادۍ فضان چې چپې وهلې سیاسیانو په ټول هندوستان کې، نو باچا خان هم د ازادۍ بیرغ پورته کړو او ډېر لوی جدوجهد یې په دې لاره کې وکړو. خو دا جدوجهد پوره به نه و، هغوی د عدم تشدد فلسفه خپله کړه او دا خبره یې ثابته کړه او دنیا حیرانه کړه چې د پښتنو غوندې قوم چې دې لپاره مشهور دی چې دوی د خپل جغرافیه په وجه په جنګونو مجبور شوي دي او جنګونو خوی اغېسته دی، هغوی د عدم تشدد خپل کړي او لکونه خلکو د باچا خان په پیروي عدم تشدد اختیار کړو په عمل کې، صرف په خبرو کې نه. اوس هغې همدې خبره چې تاسو وکړه، دا چې کومو خلکو دا عمله کړې ده، هغوی په خپل خیال کې د باچا خان د عدم تشدد او د امن فلسفې سره د خپلې کرکې د اظهار لپاره دا وحشیانه حمله کړې ده او د بېګناه ځوانانو د استادانو وینې تویې کړې دي. خو زه به دا تاسو ته عرض کړم چې دې ملزمانو دې دهشتګردو ته دا معلومه نه وه چې هغوی به په خپل دې ظالمانه قدم سره د دنیا پام یو ځل بیا د باچا خان فلسفې ته راوګرځي. نو که تاسو ښکاري تېرو درې څلور ورځو کې په عالمي مطبوعاتو کې باچا خان په فلسفې او د هغوی د امن او عدم تشدد چې کومه لاره وه تګلاره، هغې باندې کافي ډېرې مقالې چاپ شوي دي او دنیا کې دا بحث بیا روان شو چې د باچا خان فلسفې ته ضرورت دی، خصوصا دې سیمه کې چې کومه کې مونږ ژوند کوو.
اوردونکو تاسو له مشر ډو سره د عوامي نشل غوند یو مشر پرساب پټک خبري اوریدي. زو مومندو جنسي ته د مومندو قبایلی سیمه چارواکي وایي چې په یاد سیمه کې د مذهبي مدرسو رجستریشن سره تر سوالي دا چې دغه مدرسو د رجستریشن تر شا څه مقصد وو، پر دې اړه د مجید بابر دا رپورټ اورو.
د مومندو قبایلی سیمه پولیټیکل چارواکي وایي چې په یاد سیمه کې د ټولو مذهبي مدرسو رجستریشن تر سره ورسولو. دا چې په یاد سیمه کې د مذهبي مدرسو د رجستریشن ضرورت ولې پیښ شو، د دې پوښتنې په ځواب کې د مومندو قبایلی سیمه اسسټنټ پولیټیکل ایجنټ حسیب الرحمن مشال ریډیو ته وویل،
د دې رجستریشن اې ست داسې د خبره نشته، خو دا موږ سره ځان سره په ریکارډ راوستل غواړو چې کوم لیکې څومره مدرسې دي، څومره طالب علم دي، بګې څومره استادان دي بګې. دا مطلب د فارټ اف اکریډیټ نه یو موږ راغلو چې د دې تاسو یو ریکارډ جوړ کړئ ځان سره، او دا ریکارډ کیپینګ لپاره دا موږ یو ریکارډ ہر سب ڈویژن خپل تعداد ما سره تقریباً 40-42 پورې ما سره دي، چې کوم اپر سب ڈویژن دی 4 چې دي خوېزو بېزو کې دي، او سره ور سره دا 42 پورې چې دي غلو ور سب ڈویژن کې، ټوټل 90-100 پلس دي. داسې
د یو قبایلی ملک حسین خان نه مې وپوښتل چې په قبایلی سیمو کې تاسو د مذهبي مدرسو د رول نه مطمئن یې، نو موړې وای
هغه قبایل چې د قرآن تلاوتونه نن پکې چې کومه ده خاموشي روانه ده، پریشانی روانه ده، سر دردی روانه ده. نو موږ خو په دې حواله دا وو چې هغه د مدرسې والا دي او هغه نور خلک دي، خو چې دا خپل سوچونه صفا کړي او په خیر کې او دې قوم ته یو خدغه ورکړي، نو لکه دا د دې ژوند به هم ښه او زمونږ به هم، خو چې دا شیس په منځ کې نو په دې کې مونږ
په مومندو قبایلی سیمه کې دغه صد پاسه اصل مدرسې آیا د دغه سیمه د ځوانانو تعلیمي ضرورتونه پوره کوي؟ د دې پوښتنې په ځواب کې د مومندو قبایلی سیمه د یک غون ډیگری کالج په خوانی پرنسپل پروفیسور تاج محمد دا نظر لري.
نو مخکې خو چې په رنګ یې دلته نو مطلب چې د مدرسو یو خپل کردار ادا کړی او هغه نو چې قومي کردار او انسان د غلامانو آزادولو خدا اوس چې کما هوار الوتی د تیرو تقریبا ډیر شو افغان انقلاب تاریخ باندې مدرسې کولو کې شوې دي، د دې امداد کی د دې یو خاص مقصد او هغه دا چې مذهبي رجحانات کم دي دومره تیز کی او دومره مخ کی چې هغه بیا د نن سټیټ اکټرز په حواله باندې بیا هغه په ملکونو کې د خپلو ابجکټیو یا د هغوی مقاصد چې هغه ترلاسه کړي او تشدد د کار واخلي.
د مومندو قبایلی سیمې اسسټنټ پولیټیکل ایجنټ حسیب الرحمن وایي چې د دې رجستریشن مقصد نه خو د دغو مدرسو نصاب بدلول دي او نه د دوی په چارو کې لاس وهل، بلکې د دې رجستریشن بنیادي مقصد په قبایلی سیمو کې د دوی یو ډیټا جوړول دي.
پزونکو له مجید بابر مو رپورت ورزو هم مجید بابر ته ورزو چې تاسو د خبرونو لنډیز بلاندې کیږي چې وخت شوه دل سیم بچ
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک له وفاقي حکومت په امنیتی صورتحال د ټولګوندیزي غونډې رابللو غوښتنه کړې ده. د خبر پاڼې تر مخه د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ویلي چې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره یو ځل بیا سیاسي او عسکري مشوروالۍ له یو ځای کېناستل پکار دي. د باچا خان پوهنتون ویاند وایي چې په یاد پوهنتون د هغه برید نفس چې پکې یو ویشت کسان وژل شوي وو د نامعلومه مودې پورې تړل شوی دی. د مومندو قبایلي سیمې چارواکي وایي چې په یاد سیمه کې ټولې مذهبي مدرسې رجسټر کړي. د پاکستانی پوز مشر جنرل راحیل شریف ویلی چې د خپل دندې د درې کلنې مودې پوره کېدو سره به د روان کال د نومبر په میاشت کې خپل څوکۍ پرېږدي. پولیس وایي چې تېره ورځ د یونان او مسیدونیا په پوله 15 غلو یو پاکستانی پناه غوښتونکي په چاقوانو وهلی او وژلی دی. پولیس وایي چې دغه پیښه کې چې پرون سهار وختي رامنځته شوه دوه نور پاکستانیان ژوبل شوي هم دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر بیګینګ ته د خپل سفر په دویم ورځ له خپل چینایي سیال سره خبرې کړې دي. چینایي چارواکي وایي د صلاح الدین ربانی او وانګ یي ترمنځ خبرې اترې په سیاسي، اقتصادي او کلتوري مسلو متمرکزې وې. د شام پاړه یو سړی ډله وایي چې تیر ورځ د دغه هیواد پالی پوخار کې یو ځانمرګي بریدګر چې په یو ټرک کې سور و درویش کسان وژلي دي چې پکې د زیاتو تعلق د یاغي ډلې احرار الشام سره دی. د تاجکستان چارواکي وایي چې د دغه هیواد سره تعلق لرونکو تر زورو پورې کسانو په عراق او شام کې اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره شمولیت کړی دی. دا د هغې شمېرې نه دوه چنده ده چې د دې نه مخکې چارواکو پټاګه کړې وه. د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر ویلی دی چې خپل منځي کړکیچ کمولو په مخه ایران او سعودي عرب له هر هغه څه پکار دي چې د څه ضرورت وي.
خبر مول مشال ریډي ورته لوزو اسلام آباد ته چرند پاکستان زنو رسپانو په خپل اداریو کې سره خستي سراج زهید وښ
نن جنگ رسپانه خپل اداري کې وای په پاکستان کې چکل هم د ترهګری سغټ پیخه رامینست شي خلکو ته شل نکاتی کمی اکشن پلان را یاد شي کوم چې حکومت او سیاسي ګوندونو په شریکه د ترهګری پر ضد اعلان کړی وو. د اداري په وینا لاول ورزي سیاسي ګوندونو په دې خبره زور راوړي چې په دې عمل کې توندي راولي. اوس وزیر اعظم نواز شریف هم دا خبره تسلیم کړې ده چې کمی اکشن پلان د سستۍ ښکار دی او په ځینو نقطو باندې عمل کیږي او په ځینو باندې عمل کیدونکي دي. اداري زیاتوي تر څو چې د ترهګری پر ضد د کمی اکشن پلان تګلارې تعلق ته په دې باندې عمل درامتوندول د کمی سلامتی لپاره ډیر ضروری دي او که دې لړکی څه تکنیکی مسلې وي د هغې د جاچ واغستې شي او که دې کې څه کمزوري په نظر راځي چې هغه لری کړې شي. اداریا اخري کې لیکي که دې لړکی د ټول ګوندي غونډې رابللو ضرورت وي نو هغه دې هم راوبللې شي او دې سره سره دې صوبایي حکومتونه هم خپل کردار فعال کړي ځکه چې مسله یوازې په وفاقي حکومت باندې په اعتراض نه حل کیږي باید چې ټول پاکستان د دې مسلې د حل لپاره یو موټی شي. د دې ترڅنګ ایکسپرس ورسپانه خپل اداریه کې وایي چې پاکستان کې کيو طرف ته مخپسي واقعیدونکو رنزونه د فکر خبره ده نو بل طرف ته د سرکاري ادارو د خپل فرایز نه لعلمی هم سرګندوي او د سرکاري دستاویزاتو مطابق دا وخت ملک کې د زړی رنزورانو شمیره 1.45 کروڑ نه اوړېدلې ده او د دې کې هر کال د 15 لکھ اضافه کیږي او په کال 2008 کې دا شمیره 80 لکھ وا. تر یې مخکې وایي چې پاکستان کې د دې نه وړاندې د ډینګي زور وو چې ورسره په سلګونو خلک مړه شوي دي خو اوس چې د ډینګي زور ختم شو نو سوین فلو سر را پورته کړو چې له وجې نور لستنه مړه شوي او څلور شپېته اوس هم ناروغه دي. اداریا اخیر کې وایي چې ملک د رنځونو خورېدو یو لوی وجه د هوا او اوبو آلودګي ده. حکومت له پکار دي چې د مسلسل لاپرواهۍ عمل پرېږدي او د ولسي خدمت لپاره دي زبانی جمع خرچ په ځای عملی اقدامات پورته کړي او د دې سره سره دي ولس کې د آگاهۍ پیدا کولو لپاره هم مهم او چلوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
روټرز خبر ایجنسی لیکي د بچا خان پونتون زده کوونکي د حکومت نه غوښتنه کوي چې دوی ته د تحفظ ورکړي. دغه پونتون چې پرون د ګل پورز د زده کوونکو لپاره پرانستل شو خدام نتین دښنو لوجې بیا تړل شوی. بلخو فارم پالیسی مجللی کې باید نړیوال د افغانستان سره په اقتصادي پرمختګ کې مرسته وکړي. د دوه مقالو غټي برخې له فرخنده سره دورو
رویټرز لیکي کله چې د ګل په ورځ د چارسدې باچا خان پوهنتون د زده کوونکو لپاره پرانیستل شو نو په دغه وخت زده کوونکو د پوهنتون مخې ته احتجاج وکړ. دوی د حکومت او وسلوالو خلاف نارې ووهلې او د حکومت نه د تعلیمي ادارو د امنیت ساتلو غوښتنه هم وکړه. د تېرې چهارشنبې په ورځ وسلوالو د باچا خان پوهنتون په نخښه کې چې په دغه پیښه کې یویشت کسان چې زیاتره پکې زده کوونکي وو ووژل شول. د دغه پوهنتون یو استاد وایي نن دومره زده کوونکي نه دي راغلي ځکه چې مور پلار تر اوسه د خپلو بچو د تحفظ په اړه اندېښمن دي او نه غواړي په داسې حالاتو کې خپل بچي تعلیمي ادارو ته ولیږي. پاکستانی چارواکي وایي دغه حمله پاکستانی طالبانو په افغانستان کې تنظیم کړې وه او باید افغان حکومت له دوی سره په پلټنو کې مرستې وکړي. بلخوا افغانستان هم له مودې راهیسې دا وایي چې افغان طالبان د پاکستان پر خاوره پټن ځایونه لري او له هغه خوا پر دوی بریدونه کوي. په 2014 کال کې د پېښور پر آرمي پبلک سکول د وسلوال برید وروسته امنیتي چارواکو په سلګونه مشکوک وسلوال ونیول. خو د تراګرۍ خلاف د دغه هیواد په تګلاره هم د ملک دننه او بهر نیوکې کیږي. بلخوا فارن پالیسی مجله لیکي د افغانستان اقتصاد د سوړ جنگ په وخت کې راوغورځېد. دغه هیواد د روس او غربي هیوادونو لپاره یو د جنگ میدان جوړ شو او هر یو هیواد پکې د خپلو ګټو او مقاصدو لپاره وجنګېد چې ټول تاوان یې په اخره کې هم افغانستان ته ورسېد. مجله لیکي د افغانستان اقتصاد چې هغه خراب شوی نو لا به سمیږي. د دغه ټولو جنگونو قیمت افغان ولس ورکړه. د 1990 په لسیزه کې امریکا د افغانستان سره هیڅ مرستې ونه کړې چې دغه هیواد شوروي اتحاد له وتلو وروسته په خپلو پښو ودرېږي او همدا وجه وه چې حالات دومره خراب شول چې امریکا په 2001 کال کې په دغه هیواد حمله وکړه او خپل عسکر یې افغانستان ته ولېږل. خو په دې وروستیو کې نړیوالې ټولنې له افغانستان سره مالي مرستې پیل کړې او د دغه هیواد اقتصاد یو څه پر مخ ولاړ. فارن پالیسی لیکي باید غربي هیوادونه د افغانستان جوړ شیان نړیوال مارکیټ ته ورسوي او د دغه هیواد اقتصاد پر خپلو پښو ودرولو کې مرسته وکړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د ایران ولسمشر حسن روحانی د خپل اروپایي سفر په لومړي پړاو کې پرون ماښام ایټالیا ته ورسید. خغلی روحانی د دې سفر په پیل کې د ایتلی له وزیر اعظم سره د 10 ارب یورو په ارزښت قراردادونه لاسلیک کړل. ټاکل شوی د دې 15 ورځنی سفر په ترڅ کې به د ایران ولسمشر فرانس ته هم ولاړ شي. په اړه نور تفصیل له اجمل خان څخه اورو.
پر ایران د نړیوال ټولنې د بندیزونو له لرې کېدو وروسته له لوېدیځ سره د دې هیواد په اړیکو کې یوه نوې پاڼه پرانستل شوې. په لومړي ګام کې ایراني ولسمشر د ایټالیا له چارواکو سره یو شمېر مهم قراردادونه لاسلیک کړي چې د ایراني چارواکو په وینا د کار پایل دی. ولسمشر حسن روحانی چې د دوشنبه په ورځ ایټالیا ته ورسید د دې هیواد له صدر اعظم سره یې په روم کې د 10 میلیارد ډالرو په ارزښت یو شمېر قراردادونه لاسلیک کړل. ویل کېږي چې د دې قراردادونو ډېرې د انرژي او فولادو په برخه کې دي. د ایران ولسمشر ته ایټالیا ته په رسیدو د دې ایټالوي سیال سرګیو ماتریلا لخوا تود هرکلی وویل شو. ایرانی چارواکي روم او ورپسې پاریس ته د حسن روحانی دا سفر ډېر مهم بولي او وایي ورسره به د ایران او دې هیوادونو ترمنځ د اړیکو یو نوی پړاو پیل شي. له نړیوالې ټولنې سره د ایران د اتمی پروګرام پر سر یو جوړجاړي ته رسیدو او پر دې هیواد د نړیوالو بندیزونو له لرې کېدو وروسته ایران هڅه کوي چې خپل ځان له هغې انزوا وباسي چې د نړیوالو بندیزونو پر مهال ورسره مخ و. ریپورټونه وایي چې د ایران ولسمشر به د ایټالیا له چارواکو سره په لیدنو سربیره دغلته له یو شمېر سوداګرو او پانګوالو سره هم وګوري. نوموړی به په واتیکان کې د نړۍ د کاتولیک عیسویانو له مذهبي مشر پاپ فرانسیس سره خبرې وکړي. د جنوري په 20 نیټه به حسن روحانی فرانسې ته ولاړ شي او هلته به له ولسمشر فرانسوا اولاند سره وګوري. اروپا ته د ایران د ولسمشر حسن روحانی د سفر په درشل کې د دې هیواد د ترانسپورت وزیر ویلي و هیواد غواړي 114 الوتکې له ایربس شرکت څخه واخلي. د ایربس شرکت مرکزي دفتر په فرانسه کې دی. جرمني او هسپانیا هم د ایربس د مسافروړونکو الوتکو په جوړولو کې برخه لري. بلخوا د ایران ولسمشر وایي هیواد په کلنۍ توګه 50 میلیارد ډالرو پانګونې ته اړتیا لري. نوموړي د نړیوالو بندیزونو له لرې کېدو وروسته د خپل هیواد لپاره په سلو کې 8 اقتصادي وده اټکل کړي چې غواړي ایران ورورسیږي.
وست ځوانانو غږ خبرونه کې پر دې خبرې کوو چې نن سبا ځوانان په ټولنیزو رسنو یا سوشل میډیا کې پر کومو موضوعاتو بحث کوي.
مشال ډیو ته وګورئ. اردونکو فارم پالیسی مجله لیکي چې په منځني ختیځ کې د ایران او سعودي عرب ترمنځ روان کړکیچ کې د پاکستان بې طرفه پاتې کېدل دغه هیواد په خپل ګټه دي. د مقالې غټه برخه له مجید بابر اورو.
فارن پالیسی مجله په خپل یو مقاله کې لیکي چې د روانې میاشتې په شپږمه نیټه د پاکستان میډیا ریګولیټری اتارټي لخوا رسنو ته د یو خط له لارې هدایات ورکړل شوي وو چې د سعودي عرب او ایران ترمنځ د روان کړکیچ په تناظر کې په خپلو خپرونو نظر وساتي او داسې خپرونې دې نه خپروي چې د دغو دواړو هیوادونو سره د پاکستان تعلقات خراب نشي او په ملک دننه فرقیزه شخړو ته لار هواره نشي. د مجلې په خبره د دین مخ کې هم دغه اداره باندې لدی وجه تنقید کیږي چې د حکومت او پوسټ په وینا د رسنو راپورونه سنسر کوي. خو د بهرنیو چارو پاړه د دا ډول هدایت نامې رد عمل کې په ټولنی دا ویبپاڼه ټویټر باندې پاکستانی ولس سخت غبرګون ښودلی. د مجلې په خبره د سعودي عرب او ایران ترمنځ روان کړکیچ کې د پاکستان لخوا بې طرفه پاتې کېدل به دغه شخړه د لا نور زیاتېدونه بچ کړي. خو که دغه ایټمي وسله لرونکی اسلامي هیواد غواړي چې په مندني ختیځ کې فرقیزه شخړو ته هوا ورکړي او ځان ته یو کلک ملګری وګوري او لکه څنګه چې تر سترګو کېږي پاکستان زیات سعودي عرب ته نږدې کېږي، نو دا به ایران وهڅوي چې خپل ایټمي پروګرام بیا شروع کړي او د غربي طاقتونو سره د ایټمي وسلو په اړه چې کومې لاسته راوړنې شوي دي هغه به ټولې د خطر سره مخ شي. د مجلې په خبره په داسې حالاتو کې پاکستان لپکار دي چې بالکل بې طرفه پاتې شي او لکه څنګه چې پاکستان داوه کوي چې د دوی ایټمي وسلې د خپل دفاع لپاره دي او ښکاري داسې چې پاکستان نه غواړي چې د دوی ایټمي وسلې د یو اسلامي وسلې په نوم لکه سنی بم یا شیعه بم په نوم وپیژندل شي. د مجلې په خبره تیر کال پاکستان په ملک دننه د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره چې کوم کامی اکشن پلان اعلان کړی د هغې له مخه د شیعهګانو ضد وسلوالې ډلې لشکري جنګوي پر ضد عملیات هم شوي او د دغه ډلې یو مشر څو میاشتې مخکې د پولیسو سره په یوه مبینه مقابله کې وجلی شوی هم و او امنیتي ادارو داسې ډېر مذهبي مشران هم نیولي دي چې فرقیزه شخړو ته یې هوا ورکوله او د مسلک په بنیاد یې کرکه خوروله. د مجلې په خبره د دغو اقداماتو له امله په پاکستانی ټولنه کې د مسلک په بنیاد چې کوم شدید تقسیم تر سترګو کیږي په هغې کې به کمی راشي او ټولنه به یووالي خواته لاړه شي.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو ته وګورئ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د خپل چینایي سیال سره په لیدنه کې د سیاسي او اقتصادي مسلو سربیره د افغانستان د سولې په پروسه کې د چین پر رول خبرې کړې دي. صلاح الدین ربانی چې د یک شنبه په ورځ د یو 15 ورځنی سفر په مخه پیکینګ ته رسیدلی ټاکل شوی ده چې د چین له ولسمشر شي جن پینګ سره هم وګوري. په نور تفصیل اجملان وړاندې کوي.
د افغانستان د سولې په مقدماتي پړاو کې د چین د منځګړیتوب د هڅو په دوام د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر پیکینګ ته تللی او د دې هیواد له چارواکو سره یې لیدنې پیل کړې. ښاغلی ربانی د خپل سفر په دویمه ورځ د چین د بهرنیو چارو له وزیر وانګی سره کتلی چې د چارواکو په وینا یې خبرې اترې په سیاسي، اقتصادي او کلتوري مسلو متمرکز وي. د دې لیدنې په اړه کم جزئیات خپاره شوي خو د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویاندی هوا چون ینګ د دوشنبه په ورځ پیکینګ کې یوې خبري غونډې ته وویل د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر په توګه چین ته د صلاح الدین ربانی دا سفر چې د پنځشنبه تر ورځې به دوام وکړي د چین او افغانستان لپاره ډیر مهم دی. د میرمن هوا په وینا ښاغلی ربانی به په دې سفر کې د چین له نورو لوړپوړو چارواکو سره هم وګوري. د چین د بهرنیو چارو د وزارت خبر پاڼې د دې وزارت د ویان د لخلي ویلي چې دوی هیله مند دي د ښاغلی ربانی د دې سفر په نتیجه کې به ټول هغه توافقات چې د چین او افغانستان مشرانو ترمنځ مخکې شوي عملي شي او سکل به د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیک مشارکت په برخه کې اړیکې نورې هم پراخې شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر په داسې حال کې چین ته سفر کوي چې د هیواد د افغانستان د سولې په اړه په دوو دورو څلور اړخیزو مقدماتي خبرو کې فعاله ونډه لرله. د چین ځانګړي استازي دینګ شیجین هم د اسلام آباد او هم د کابل په خبرو اترو کې برخه اخیستې وه. ځینې څېړونکي وایي چین هڅه کوي چې افغان حکومت د خپلو مخالفو وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرې له سره پیل کړي. د فودان په پانتون کې د جنوبی آسیا د څېړنو د مرکز یو څېړونکی دو یو کانګ وای د چینایي چارواکو سره د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر خبرې اترې به د دې هیواد لپاره یو فرصت وي چې د افغانستان له حکومت سره په ګډه کار وکړي او طالبان د خبرو میز ته کینوي. په لندن کې د یونایټیډ شاهي انسټیټیوټ یو څېړونکی رافایلو پنوتشي وایي د افغانستان د سولې په بهیر کې د چین رول څرګند دی. دا هیواد غواړي چې په دې مسله کې ډېر ښکېل واوسي. د پنوتشي په وینا د چین دا هڅې کولی شي چې د افغانستان د سولې په خبرو کې د لویدیځ رول راکم کړي.
افغان کارپوه سید فرهاد شمی وایي چین ته تللی افغان هیئت به هڅه وکړي چې په ځینو برخو په ځانګړې توګه د افغانستان په سوله کې د پاکستان د رول په اړه چینایي چارواکو ته قناعت ورکړي. هغلی شمی وایي د افغانستان د هغه هیئت رول چې چین ته یې سفر کړی ممکن دا وي چې چینایانو ته د افغانستان د حکومت د دریځ په اړه چې د دې هیواد پر ملي ګټو ولاړ دی ډاډ ورکړي او قناعت ورکړي، څو هغه پوښتنې چې چینایانو سره دي د سولې د خبرو تر پیل مخکې ځواب کړي. پاکستان په سیمه کې د چین له نږدې ملګرو هیوادونو څخه دی. ګڼ څارونکي په دې باور دي چې چین کولی شي له پاکستان سره یو ځای کار وکړي څو په افغانستان کې د سولې پروسه بریالی شي.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړی هر لحظه او هر شیبه کې.
مشال رادیو ته وګورئ. نویاکر مجللی کې د چارسدی په بچا خان پونتون کې زده کون کې د دې هیواد د فوز او طالبانو ترمنځ د اوږدمهاله اړیکو لوجه وجل شوې دي. مقاله کې راغلی دی افغان طالبانو ته په کتو سره پاکستانی طالبان مخې ته راغلل او پاکستان حکومت یا ریاست اهم افغان طالبان ښه او پاکستانی طالبان بدګڼي. تفصیل په دې رپورت کې. د نیویارک مجلې په یو مقاله کې راغلی دی پاکستانی پوځ په پوځي عملیاتو کې د یو شمیر وسلوالو د وجلو ادا کړې، خو د دې باوجود طالبانو په آرمی پبلک سکول او باچا خان پوهنتون بریدونو کې د زده کوونکو استادانو په ګډون یو شمیر کسان وجل. په مقاله کې راغلی دی له افغانستانه د شوروي اتحاد لوتو وروسته د 1990 په لسیزه کې افغان طالبان د پاکستانی پوځ په مرسته منظم شول. د 1995 کال را په دوی خا په افغانستان کې د جنگ سالارانو وسلوالو ډلو ترمنځ جګړې پیل شوې چې پکې په ځانګړې توګه یو شمیر ځوانان وجل شول او هغه وخت کوم فعال حکومت هم نه وو. همداراز دغه دوران پاکستان سره ویره پیدا شوه چې په افغانستان کې روانه جګړه د دوی سیمو ته هم غځېدې شي. نو ځکه د هیواد استخباراتي ادارې ISI په افغانستان کې د طالبانو منظم کول پیل کړل او د اسلام آباد په مرسته د طالبانو پخوانی مشر مولا عمر په افغانستان کې حکومت جوړ کړو. وروسته بیا مولا عمر د امریکا دښمن اوساما بن لادن ته پناه ورکړه او له دې سره امریکې په افغانستان کې د طالبانو رژیم وړنګولو. د پاکستان استخباراتي ادارو مولا عمر او د هغه وخت یو شمیر ملګرو وسلوالو ته په پاکستان کې پناه ورکړه. که یو خوا افغان طالبان د پاکستان پر ځمکه منظم او پیاوړي شول، نو بل خوا طالبانو د پاکستان پر ځمکه کې هم جړې خښې کړې. افغان طالبان ته په کتو سره پاکستانی طالبان مخې ته راغلل. پاکستان افغان طالبان ښه او پاکستانی طالبان بد ګڼي ځکه چې پاکستانی طالبان په دې هیواد کې دننه بریدونه کوي. که څه هم امریکا غواړي چې د پاکستاني او افغان طالبانو پر ضد یو شان رون بریدونه وکړي، خو د پاکستان د استخباراتي معلوماتو پر اساس په شوو رون بریدونو کې زیاتره پاکستانی طالبان وژل شوي دي. د پاکستان پوځ دوه مخیزه لوبه کوي. له امریکا یې په اربونو ډالر اخیستي، خو د هغې باوجود د هغو طالبانو مرسته کوي کوم چې په افغانستان کې په امریکایي ځواکونو بریدونه کوي. د پاکستانی پوځ دغه دوه مخیز لوبې له کبله که یو خوا نن افغان طالبان پیاوړي دي، نو بل خوا پاکستانی طالبان هم دومره مضبوط شوي دي چې پر ضد یې د یو شمیر پوځي عملیاتو باوجود دغه وسلوال د دې جوګه دي چې په پېښور کې یې په آرمی پبلک سکول او چارسده کې یې په باچا خان پوهنتون بریدونه وکړل او د زده کوونکو او استادانو په ګډون یې یو شمیر کسانو ته مرګ ژوبله واړوله.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو.
اوردونکو پرون د ګل پورزه د پاکستان په سرخار اسلام آباد کې ردی هواد د کامی مالیاتی کمیشن پړه د جوړ ګروپ یا ډلې غونډه وشو چې مقصد یې په کامی مالیاتی ایوارد یا ان اف سی کې د صوبو او وفاق د برخو جایزه اخیستل وو. په غونډه کې د خیبر پختونخوا د خزانی وزیر مظفر سید د صوبې رپورت وړاندې کړو. په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال احمد الله لغونډي ورستو د خیبر پختونخوا د خزانی وزیر مظفر سید سره مرکه کړو. په سر کې ترې پوښتلی چې د غونډې مقصد څه وو.
نننی غونډه زمونږ د ان اف سی په حواله باندې سلور ورکینګ گروپ جوړ شوی دی. یو گروپ په کې صبح خیبر پختونخوا ته حواله دی او دغه گروپ نن میټینګ مونږه صبح کې پاغه باندې پورا کار کړی دی او دغه په نتیجه کې مونږه فائنل رپورت پېښ کو او ټول صبح مرته راغتلې وی او چونکه دا ټول صبح ان پټ پاغه کې پکارو نو ټول صبح هغه کې شرکت کو خو بنیادی تور باندې مونږه غواړو دا چې صبح خیبر پختونخوا دا تاثر لري چې را مرکزی حکومت ان اف سی ایوارڈ اوائڈ کئی نو مونږ وایو چې مونږ خپل ہوم ورک وکړو او دیو نور ڈیلے ونه کی بلکہ ان اف سی ایوارڈ ته توجہ ورکی او صبح خیبر پختونخوا چې دا وارن ٹیرر په کم زد کې دا نو چې پاغه کې 1% چې کم مونږ تراکی چې دا اضافه وکړي او دا غینه علاوه چې دیو مونږ سره کمیټ کړو چې مونږ به دغه اخراجات به هم تاسو ته مونږ پوره کړو چې هغه اخراجات راته پوره کړي مونږ پنجاب هم د خپل کیس نه خبر کو پنجاب هم زموږ سره اصولی اتفاق لري سندھ هم لري او ان شاء الله زموږ کوشش دا ده چې مرکز به د صوبه بقای جات مورکې د صوبه حقوق به مورکې او د صوبه مزید ضرورت پوره کولو لپاره چې کوم وعده او کوم کمیټمنټ کړی چې هغه موږ سره پوره کړي
تاسو څومره یې زیاته ول غواړي او بل مرکز د طبيعه پدې کې څو ویل چې آیا هغه اګری دی هغه عمر یې صدر کولو کې کنه
مونږ خو ایسا 5% تر سوال غواړو خو په دې وخت کې چونکې دا د میټینګ حصہ نه و خو اسی فدرل ګورنمنت نمائندګانو په هغه باندې زماده پریس کانفرنس حواله ورکړه چې آو دا غوچ کوم ډیماند نه مونږ ګورو دا شره مونږ په دې باندې کنسنسس ډیولپ کو یعنی هغه ډینای کړی او هغه دې سره اختلاف نه لرلې خو چونکې دا پراپر فورم نه نو پراپر فورم کې په دې باندې مزید خبرې کېدې شي خو فل حال مونږ هغه پراپر فورم د پاره د هوم ورک کول غواړو چې د هوم ورک مونږ ته ورسو
هایډل کې څونه بقایا جات دي او حکومت د تاغې باره کې څه ویل دي چې هغه درکې نه درکې کې درکې کله پورې به درکې
یو خدا دې چې هغه مونږ ته 6% چې مونږ کم ان کیپ دا غي د 91 نه هغه را تر کول نو هغه 6 ارب نو هغه انهانس کړی دي او هغه 18 ارب تر سوال دي خو ستل هغه مونږ ته اویټډ دي مونږ ته را کړی نه دي هغه کمنټمنټ کړی دي مونږ دا غي پر زور مطالبه کوو چې دا دې فورن انشور شي او دغه 18 ارب دي کم اس کم چې کم هغه کمیټ کړی دي کم منلې دي او کم هغه باندې لایبیلیټی دا هغه مونږ ته فورن راکړي
بل غونډم کله راغوخته
اسی خو مونږ پنجاب ته ریکوست وکړو چې پنجاب دی خپل د 15 فروری نه مخکې مخکې هغه خپل غونډه انشور کی ما په خپل 15 فروری نه مخکې مخکې موږ بل میټینګ کوو ان شاء الله
دا د خبر پختونخوا د خزانه وزیر مظفر سید چې په اسلام آباد کې سره زمونږ خبريال احمد الله خبرې کړې وي
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه
د خبر ایجنسی پولیټیکل چارواکي وایي د فروری لومبۍ نیټې نه بعد د باړې بازار په باقاعده توګه خلاص کړي او هلته به تجارتي هلې ځلې شروع شي خو د باړې تاجران وایي د جګړو او پوځي عملیاتو پر وخت په دې بازار کې په زرګونه دوکانونه وران ویجاړ شوي او باید د بیا رغولو لپاره ورسره حکومت مرسته وکړي تفصیل لسمی د مشال ریډیو خبریال فرحات شینواری راکوي
د خیبر انتظامی چارواکی وای چې د فبروری وړمبۍ نیټې نه بعد د خیبر ایجنسۍ په باړه بازار کې تجارتي هلې ځلې پیل شي خو د باړې تاجران وای دغه بازار په تیرو 2 کلونو کې د جګړو او پوځي عملیاتو په وخت ویجاړ شوی او په زرګونه دوکانونه پکې وران شوي دي تجارتي سامانونه یې ضایع شول او د ډیرو تاوانونو سره مخ شول د باړې بازار یو لوی تجارتي مرکز وو او د افغانستان نه به ورته مالونه راتلل او د غیر ملکی سیزونو اخیستو لپاره ډیر مشهور وو او د ملک د هر برخې نه بورته خلک د معیاري سودا لپاره رامات وو خو اوس پکې یوازې د دوکانونو ملبا په نظر راځي په دې وروستو کې د باړې دوکاندارانو لا یوازې د خپلو دوکانونو د صفایي او مرمت موقع ورکړی شوی ده په باړه بازار کې د خپلو دوکانونو په بیا جوړولو بوخت یو تاجر وکیل خان پردی مشال ریډیو ته وایي چې حکومت اور سره د خپل دوکانونو د بیا جوړولو او کاروبار په شروع کولو کې مالی مرسته وکړي
ته چې دا بازار بند شوی ټول په کندراتو کې بدل شوی او حکومت هم سره مالی امداد وکړو په شو مو دوکاندار لایم خپل پکې جوړ کړو او مالک مکان لایم ورکو ان شاء الله چې دا بازار به کولاو شي او کدا پکې جوړ نکړو نو د خلک متاثر شوی غریبان متاثرین دي دومره وسشتنه د خلک مالکانو وستلو مزاج غریبانو جوړ شوی په شي متاثر شوی ډیر زیات متاثر شو
د باړې د تاجرانو د اتحادیې یو مشر ایاز وزیر وای
نن سبا چې یو دکان بادوي غي کې صرف ډیکوریشن ولا شیم کوي کنه نو دا باندې تقریبا 2-3 لک روپۍ لګي نو کم اس کم کاروبار شروع کې دوه د پاره د دې تفسرات هر کاروباري سره 50 لک روپۍ امداد کول پکار وي چې هغه خپل کاروبار شروع کې وکی یا د کارز و یا د 10 نور کوي چې دا فری ورکي نو تاوان د دې دانه شوی د حکومت کفری نشي ورکولای او بغان نشي ورکولای نو په قرض کدي سره مدد ونی کی نو دا کاروباریان به ډیر په مشکلاتو سره مخ وي.
او د باډي یو بل تاجر سي دراسانه پر دی وای چې د باډي بازار د بیا خلاصول په حق لا سرګند پالیسی نشتا ځای په ځای د امنیتی ځواکونو چک پوسټونه دي او خلکو سره دلته پراته کې ډیره سختی کیږي.
او ځه پالیسی په دا باندې نشتا چې بڑا کولويږي دغه په مستقبل کې به سوي دا به بودیږي څنګه دغه به خلک څنګه رسی دا به پویزو باندې نه نوځي ډیره سختی ته دومره تحت پر سختی او چې هغه ایمرجنسی زخمی لپاره تحفظ نشتا نور داسې موږ دا یو چې څنګه په کم تیرو حالاتو کې بڑا کې کم امن او کم خلک برتل کم ژوندونه پکې کېدل په کوردو چې حکومت هغه ګمونه اوچایت کی چې په هغه طریقه باندې چې کم تیر سیستم وو چې په هغه باندې بڑا کولو شي ودو خلکو له هغه ظلم نه وشي.
د روان میاشتې په پیل کې د خیبر پختونخوا گورنر سردار مهتاب احمد خان عباسی د باډي د دورې په محل ویلی وو چې باډي لپاره یو لوی ترقیاتی پلان منزور کړی دی او دلته به یو جدید بازار او انډستریال زون جوړول شي. او د فاټا چیمبر اف کامرس صدر شاهد رحمان وای چې د باډي بازار تاجران دی ورته خپل تفصیلات ورکړي نو موږ به د سمیډا امدادي ادارې د بیا بحالۍ یوې پروژې تر لاندې ورسره مالی مرستې وکړو. د خیبر پولیټیکل چارواکي وای چې په باډه کې د 2009 رئیس روان پوځي عملیات سرته رسیدلی دي او زیاتره بې کوره شوي قبیلې ورته ستنې شوي دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
حضور کو مشال ریډیو ته وګستئ. زو اسلام آباد ته. په اسلام آباد کې د یوې دستوري دوران وویشت افغان کډوالو زده کوونکو ته د جرمني سفارتخانې لخوا په مختلفو څانګو کې تعلیمی سکالرشپ ورکړل شوې. په دې موقع زده کوونکو الکانو جینکو د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یونیسیار په تعلیم څانګه کې د جرمني لخوا د دغه مرستو ستاینه وکړه او زیاته کړه چې د اقداماتو سره به یو شمېر ځوانان په خپلو خپو ودرېږي. تفصیل د ریاض مساخیل په دې رپورټ کې.
د ګل پورس د اسلام آباد په یو مقامی هوټل کې د جرمني حکومت لخوا اویش افغان کډوال زده کوونکو هلکانو جنکو ته مختلفو څانګو کې تعلیمي سکالرشپ ورکړل شوې. په دې موقع دستوري ته په خطاب کې د جرمني سفیر اغلی اینا لیپل وې چې د دې پروګرام مقصد ټوله نړۍ کې کډوال ځوانان په خپلو خپو ادرول دي. مشال ریډیو سره خبرو کې اغلی زیاته کړه،
آی ثینک وی ډو بیلیو ان ایجوکیشن ویری مچ اند سو وی ویل کنټینیو.
فکر کوم په تعلیم ډیر زیات باور لرو او ځکه به موږ د دافي مالی مرستې ساتو چې په نړیوال کچه د کډوالو تعلیمي حالت ښه کړو او دې سره د دې په ژوند او راتلونکو کې خاص تر پریوتې شي. موږ د زده کوونکو یوازې مالی مرستې کوو او د خپل ژوند ښه کولو لپاره به زده کوونکي په خپله کار کوي. موږ په نړیوال کچه د کال 1992 نه زده کوونکو ته سکالرشپ ورکو، خو پاکستان کې مو 2014 سم کال کې 1013 او دا اوس 20 زده کوونکو ته سکالرشپ ورکړي.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یا UNHCR پاکستان کې ویاندې دنیا اسلم خان په دې موقع وې هر افغان زده کوونکي کولی شي د دې ګام نه فائدہ پورته کړي.
هر کال په پورا پاکستان کې مخصوصه کوټه یو فکس نمبر نه دی، کله دا نمبر زیاتی کله کمی بدی شي. دا په پورا دنیا کې سکالرشپ دی نو هر ملک ته دا هغه کوټه ورکول کیږي. په پاکستان کې خیبر پښتونخوا ته زیات سکالرشپ ورکول کیږي، بدی چلته یو ملیون افغانان اوسېږي. بیا په بلوچستان کې دي دا وخت چې کم سټوډنټس دي، کم کې انجونې هم وې، الکوان هم شامل وو، او دی د میډیکل والا، د کلچر یونیورسٹی، د ټیکسټایل یونیورسٹی سا او اکرا یونیورسٹی سا، دا ټول پاکستان یونیورسٹیانو سا افغان مهاجرین ماشومان کډون کړي.
د دافي سکالرشپ پاړه زینیز د کونکو مشال ریډیو ته وې چې دوی نشو کولای په خپل خرچه تعلیم جاری ساتلې وي، خو د جرمني حکومت په مرسته د خوب رښتیا شو. په دغه اړه د فارمیسی سانګي یو زده کونکي عبدالقدیم وینا وا،
کله چې زه یونیورسٹی ایجوکیشن ترالو منو فاینانشلی ډیر زیات خراب وم، نو به خصوص سورسز سره نه وي چې مطلب ما خپل هغه ډیلی فیر یا ډیلی کوم چارجز دې د فود او د نور سیزنو هغه به مینه شو پروا کوله. نو کله چې دلته منتخب شو نو د سکالرشپ راوته ډیر زیات فائدہ ورسوله.
همدا راز یو بل زده کوونکې وګما زازی وای، پاکستان کې د فزیکل کیمستری شپاړسم جمعات زده کوونکې ده او د تعلیم پوره کول وروسته غواړي چې دغه څنګه کې د افغانستان خدمت وکړي.
مخبل باچلرز ود هیلپ اف دافي سکالرشپ کمپلیټ کړلو او دلته زوس ایم ایس سی فائنل کوم، سپیشلایزیشن ان فزیکل کیمستری. نو موږ ګورو چې افغانستان کې ډیر هیلث پرابلمز دي، لایک
ته چې دی پولوشن ډیر زیات دی، فوډ کې ډیر پرابلمز دي، نو هغه نه ډیر خلک ته ډیر ڈیزیز کیږي. نو ایز اے فوډ کیمسٹ یا لائک ایز اے کیمسٹ ایز اے فزیکل کیمسٹ زه به چې دا هیلپ کوم چې افغانستان چې دی بیماریان نه اخوا شي، دی هیلتھ ښه شي، او که دا اپرچونیټی نشته نو ایز اے لیکچر به زه هلته هیلپ وکړم.
په دې موقع نور زده کوونکو چې مختلفو څانګو کې خپل تعلیم سرته رسولې یا جاری دی وویل چې دا وخت افغانستان جدید لوستو ته اړتیا لري، او دوی کولی شي خپل صلاحیتونه د جنگ ځپلي هیواد او هیوادوالو د خیر ښېګڼې لپاره استعمال کړي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.